دا مشال لړی دا محل په خبر کې د ګرمي 1200 په کابل کې یو لسنی بجی دی دا مشال لړی په دې خبري سات کې موزه ګل آیا سار کړی کوم په خبرونه کې د کابل سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو خو اول د دې سات تازه خبرونه له انیسا اجمل ناورو
السلام علیکم اول د خبرینو سرټکی ځنې مخالفه ګوندونو د خبر پختونخوا حکومت لخوا د 2018 ولسم مالی کال بجټ کې دارالعلوم حقانیات د فنډس ورکولو غوښتنه کړې ده د افغانستان د هرات چارواکي وایي د دې ولایت په ګلران ولسوالۍ کې د ځمکې د فائدو په پیښه کې و ماشومان مړه شوي دي او د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د وسلوالو په یو برید کې اته هندي سرتیري وژل شوي د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا حکومت ځنې مخالفه ګوندونه وایي د صوبایي حکومت لخوا د 2018 ولسم مالی کال بجټ کې دارالعلوم حقانیې مدرسې لپاره د مالی مرستو بیلولو غندنه کوي د عوامي نېشنل ګوند یوې غړې بشرا ګوهر پرون مشال ریډیو ته وویل د 2018 ولسم مالی کال بجټ کې د خیبر پختونخوا حکومت د تعلیم او ترقیاتي کارونو لپاره کمې پیسې مختص کړې دي
دا چې کوم دی ډیر کروڑا دا د پبلک ټیکس منی دا یو داسې ادارې ته ورکول چې کوم کولا وای چې زه او سمیل حق خو ډیر ځله ویلي چې زه د طالبانو پلار یم د دکې ادارې نه بلله د دهشتګردو لیډران راوتی دي او د هغه لینک سیده سره
الته نن په پیښور کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یوې خبری غونډې ته وینا کوي چې پکې به نوموړي د دارالعلوم حقانیه لپاره په بجټ کې د ایښودل شوي فنډس په اړه د خپل ګوند دریځ په ډاګه کوي صوبایي حکومت په بجټ کې د دارالعلوم حقانیه لپاره 1.5 کروڑ روپۍ بیلې کړې دي په پیښور کې د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیې مشر اجاز مومند وایي حکومت نه غواړي چې په فاټا کې انتظامی اصلاحات راولي دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د رپورټونو تر مخه وفاقي حکومت اراده لري چې د قبایلي سیمو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره د نظامي عدل قانون عملي کړي اجاز مومند پرون مشال ریډیو ته وویل که مرکزي حکومت په فاټا کې اصلاحات راوستل غواړي نو باید چې د فاټا پارلیماني غړو لخوا وړاندې شوی بل دې منصور کړي د خبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي حاجي جی ګل بیا پرون مشال لیډیو ته ویل چې د قبایلی سیمو په نظام کې به پر لپسې اصلاحات راوستل کیږي د خیبر ایجنسۍ د تیرا کاخلو ځینې کډوال وایي امنیتي ځواکونه خپلو سیمو ته نه پرېږدي ورسره حکومتي مرستې هم ادرول شوې دي د تیرا کاخلو یو اوسیدونکي رحیم ګل آفریدی پرون مشال لیډیو ته ویل چې د خیبر ایجنسۍ د ځینو نورو سیمو خلک خپلو کورونو ته ستانه کړل شوي دي خو دوی اوس هم په پېښور او باړه کې د کډوالۍ ژوند تیروي
مطالبه د مونږ د چې مونږ له خپل وطن لا پوس ولاګل شي د مونږ ویره پوس کم چې میدان د هغه لوکم کولو شغه کات ساحل دی او ملک دین خیل وغیرہ کم کوم نه دی صرف د مونږ د هغه لوکا چې کم اودو د وړون ولا ایریا د کې شډاله و در جمعه چې وی دی دغه علاوه پرم بندو بل ری وکس مولا پژړو کې ول چې مولا د سړی وی چې زخپل کور لروسم وزه چې ز چیته ولړشم
د خبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي ناصر خان آفریدی بیا پرون مشال لیډیو ته وویل چې د بې کوره شوو ټولو خلکو د بیرته ستنولو لپاره هلې ځلې کوي د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال د ځانګړو ځواکونو قمندان وایي د فاریاب ولایت د شیرین تقاب ولسوالۍ ستراتیژیک سیمه استانه یې د طالبانو له وجوده پاکه کړې ده جنرل عبدالسلام قاسمی پرون رسنو ته وویل له تیرو درې ورځو راهیسې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ عملیات په دشت لیلې او دولت آباد سیمو کې وشول د نوموړي په خبره د دې عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا سل وسلوال له حکومت سره یوځای شوي دي د هرات چارواکي وایي د دې ولایت په ګلران ولسوالۍ کې د ځمکې د خویدو په پیښه کې و ماشومان مړه شوي او بل زخمي شوی دی د هرات د والي بیان چیلانی فرهاد پرون مشال لیډیو ته وویل دا پیښه تېره جمعه شوې او د مړو شوو ماشومانو عمرونه د 2 او 10 کلونو تر منځ دي د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د وسلوالو په یو برید کې اته هندي سرتیري وژل شوي او شل نور ژوبل شوي دي. د هندي سرتیرو په قافله د تازه حمله د کشمیر د مرکز سرینګر په سنډه کې په تیره شوي لویه لار شوې ده. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په روان کال کې په هندي ځواکونو د یغي وسلوالو تر ټولو خونړی برید بلل کیږي. د هند پوځ وایي برید کوونکي هم د سرتیرو په جوابي ډزو کې وژل شوي دي. په پاکستان کې میشتې د لشکرې طیبه ډلې وسلوالې څانګې د کشمیر د برید سیمواری منلې ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر ویلي دي د اروپای ټولنې شپږ بنیاد ایښودونکي هیوادونه غواړي چې برتانیا دې زر تر زره یا د ټولنه پرېږدي چې دا شان اروپایي ټولنه د غیر یقیني سیاسي صورتحال څخه خوندي وساتل شي. نوموړي د څرګندونې پرون د یادې موضوع په اړه د فرانس، اټلي، بلجیم، نیدرلینډ او لکسمبرګ د بهرنیو چارو وزیرانو سره د خبرو پر مهال کړې دي. هلته په برتانیا کې څه د پاسه دوه میلیونه خلکو په انټرنیټ د یو پیټیشن په لاسلیک کولو سره غوښتنه کړې ده چې په اروپایي ټولنه کې د لندن د غړیتوب په اړه د یوه بله ټول پوښتنه وکړل شي. په برېټانیا کې دغسې د 1,30,000 زیاتو کسانو یو بل پیټیشن لاسلیک کړی دی او د لندن ښاروال یا میر صادق خان نه یې غوښتنه کړې ده چې لندن دې د برېټانیا څخه خپلواک اعلان کړي او په اروپایي ټولنه کې دې شامل کړل شي. او اخیری خبر دا چې رپورټونه وایي د سومالیا په سرخار مغادیشو کې په یو اوټل د شباب وسلوالې ډلې په برید کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې امنیتي ساتونکي، عام وګړي او برید کوونکي هم شامل دي. چارواکي وایي پرون په ناساحبلو د هوټل د وسلوالو د برید پسته امنیتي ځواکونه یاد هوټل بیرته په ولکه کې اغستې دي. له وسلوالې ډلې القاعده سره اړه لرونکي شباب ډلې د برید ذمهواري منلې ده او د چارواکو په خبره د برید په ترسره کولو کې لږ تر لږه 4 وسلوال شامل وو. د خبرونو پای
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې نساج مل بلاندې کول درنو ودن کو تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم درس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتل لوستل او اوریدل شي. کچره سره د روانې کړي تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند دارالعلوم حقانیت ته د 10 کروڑ روپو ورکولو دفاع کړي، خو اپوزیشن ګوندونه او کارپوهان وایي چې صوبایي حکومت د سیاسي مصلحتونو ښکار دی.
د مولانا فضلالرحمن چې کوم جمعیت دی هغه سره تحریک انصاف ډېر سخت اختلاف دی او فضلالرحمن اکثر په عمران خان باندې ډېر تنقید کوي.
په کابلی سیمو کې د مجوزه نظام عدل قانون تر څومره حد پورې د ولس ستونزې هوارولې شي.
دا سیستم په سوال نه پیدا کیږي چې په دې باندې خلک یې ګرځي، په دې باندې مونږ راځل شي، بلکې مونږ به د دې نه مخکې راځو کوشش کوو، مونږ به تحریک د دې نه نور هم کیږو.
په پېښور کې د کابلی سیمو اوسیدونکو له اوږدې مودې راهیسې احتجاجي ناسته کوي. دوی له حکومت شکایت کوي
او تر اوسه پورې یو طرف نام نه د وفاقي حکومت د اړخه نه گورنر نه چې کوم د پولیټیکل انتظامیه چې دوی دا ویلي وي چې یاره د خل ناستی د دې مسله صدا.
د خیبر تیرا اوسیدونکو شکایت کوي چې حکومت یې خپل سیمو ته لو ته نه پرېږدي.
و د موږ په دغه ځای ته چې نموده راشن شروع کوي نه مو تیرا ته ولا ګلو، موږ راشن نه غواړو، راشن کته یې نه غواړو، خو موږ مطلب دره چې موږ په شي غواړو.
په خبرونه کې شننی او تبصری هم تاسو لپاره لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږی څنګه نو بخنه غوړم د غرمي 12 بجو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو واوریدل چې د خیبر پختونخوا واکمن طریق انصاف ګوند مشر عمران خان لند یو خبری غونډه کوي چې پکې دارالعلوم حقانیه لپاره په بجټ کې خودل شوی فندز دفاع وکوي. صوبایي حکومت په بجټ کې د دارالعلوم حقانیه لپاره 10 کروڑ روپۍ ځانګړي کړي دي. نور تفصیل لږ شی بوړان دي. شبیر احمد جان موږ سره شریک کړي وو.
پاکستان تحریک انصاف څخه مرکزی د میډیا څنګه را ده غي خبر پانه تر مخه عمران خان مننه د پیښور دوره کې چرته چې واه یو مهم خبر کانفرنس د غوښتنې په اړه کې او دا ته مسرګندګي چې هغه عمران خان پرون هم د خبر پښتونخوا حکومت ته دا هدایت کړو چې را د خبر پښتونخوا په 2014 رسم بجټ کې ذکر نه مدرسې حقانیه لپاره کوم پیسې خو دې شي د هغه په صوبه کې مخالف ګوندونه هم مخالفت کوي. ځینې نسونه مطبوعات یې کې هم دغه مخالفت روانې په سوشل میډیا نه هغوی ویي چېرې په دغه پوزیشن کلیئر کول لپاره صوبه حکومت ته ویلي چې تاسو خبرې غونډه وکړئ. نن عمران خان ځینو ته څرګندوي چې په دې اړه به هغه دغه خپل پوزیشن کلیئر کړي. د عمران خان په وینا دغه کوم خلک چې د مخالفت کوي هغه د خیبر پښتونخوا د دې د روایت او د کلتور نه خبر په دې وجه هغه راځي او کومه څرګنده کړو چې سره د صوبایي حکومت دغه خبرې غونډه په خپل پوزیشن په دې کې صفه کلیئر وي.
شبیر احمد جانو چې تاسو ته تفصیل وړاندې کو درنو اردوونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا حکومت د 2014 او 2015 مالی کال په بجټ کې په لومړی وار د یوې مدرسې دارالعلوم حقانیه لپاره فنډز په مختص کولو له وجې سختو نیوکو لاندې راغلي دي. ځینې اپوزیشن ګوندونه وایي چې یو مخصوص مذهبي ګوند د خوشحالولو لپاره دا ګام پورته کړل شوی دی. بیا ځینې شنون کې دا وایي چې دا سیاسي فیصله ده، خو صوبایي حکومت د دې فیصله دفاع کوي او وایي چې پخوانی حکومتونو کې هم دغه مدرسې ته پیسې ملاوي شوې دي او په دې مدرسه کې د زده کوونکو شمیر ډیر زیات دی. پر دې موضوع یو کارپو اپوزیشن ګوند غړي او حکومتي وزیر سره مخابري کړې دي او دا رپورت می جوړ کړی دی چې د یوې دمی رستوې تاسو ته وړاندې کوو. د خبر پختونخوا نوخار ضلع کې په جرنلی سړک اکوړه خټک کې دارالعلوم حقانیه هغه وخت په ملکی او غیر ملکی میډیا کې په سر ټکو کې راغله کله چې صوبایي حکومت په بجټ کې دغه مدرسې لپاره 10 کروڑ روپۍ ځانګړي کړي. په صوبایي بجټ کې له نورو مدرسو سره د مالی مرستو خبره نه ده شوې. په پیښور کې کارپور رحیم الله سوزی وای چې صوبایي حکومت د سیاسي مصلحتونو ښکار شوې دي.
دارالعلوم حقانیه د ملک چلی نو دا د مولانا فضل الرحمن ګوند مخالفین دي. نو د مولانا فضل الرحمن چې کوم جمعیت دی هغه سره تحریک انصاف ډېر سخت اختلاف دی او فضل الرحمن اکثر په عمران خان باندې ډېر تنقید کوي. یو دا وجه هم کېدی شي بل دا ټولو نه غټه مدرسه ده، دا هم یو وجه.
کارپور رحیم الله یوسفزی ویل چې واکمن تحریک انصاف او جماعت اسلامي غواړي چې اسلامي ووټ او طاقت له خپل ځان سره یو ځای کړي. دوی د دارالعلوم حقانیه منتظمینو زده کوونکو استادانو حمایت ترلاسه کوي ولغواړي. بلخو عوامي نشتل ګوند د تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت هغه خبري رد کړي چې په خوا دوی هم له مدرسو سره مالی مرسته کړي. د عوامي نشتل ګوند یو غړي بشرا ګوهر ویل چې صوبایي حکومت یو غلط رجحان جوړ کړي دي.
زه سخت الفاظو کې هم نه کوم، دا چې کوم دي 10 کروڑ دا د پبلک ټاکس منی ده. دا یو داسې ادارې ته ورکو چې کوم خلاوي چې زه او سمیل حق خو ډېر ځله ویلي چې زه د طالبانو پلار یم، د دکې ادارې نه بلله د دهشتګردو لیډران راوتي دي او د هغې لینک سي دي سره.
بشرا ګوهر ویل چې په بجټ کې د تعلیم پانګې کې 1% کټوتی شوی او ترقیاتي پانګې هم رقم کړل شوی دي، خو یوې ادارې ته دومره پیسې ورکول ښه کار نه دی. نوموړي ویل چې دا کار د ترهګرۍ ضد قامي کړنلارې خلاف دی. کارپور ایمولا یوسفزی هم دا دریز لري چې د مدرسو د اصلاحاتو لپاره کار نه دی شوی.
یو خو مرکزی حکومت هم ډېر څه نه دي کړي او صوبایي حکومت نه خو بالکل څه نه دي کړي. نو دا اوس زما په شان باندې چې اوس حکومت پیسې ورکول کېږي ادارې لا، نو په کار ده چې بیا هغه اداره هم د حکومت خبرې هم مني. حکومت د هغې سره په دې باندې مذاکرات کولی شي او چې کوم اصلاحات په کار دي هغه اصلاحات په کار ده چې راشي.
خو د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر د دې پریکړې دفاع کړې او له مشال راډیو سره یې د دې دوه وجوهات او د 10 کروڑ روپو د لګولو طریقې کار شریک کړي.
نمبر 1 دې ته چې د مسکې پیسې نه ملي او چې دې دوه حکومتونو کې او بل دې خبر ده چې دې تعداد دونه سیوا دې دې کې تقریبا 4500 5000 پوری ماشومان سبق وي. نو دې د وجهي کاپ سره ریکوایرمنټ هم دې ډېر زیات دی. نو دې وجه دې ته ډېر زیات پیسې ملي دې له موږ نه د پیسې نه ورکو. دا مخکې خو به مدرسو ته ډېرو مدرسو ته نه د پیسې ورکړي شوي دي. اږي په خپل مرده چې پیسې کول نه ورکول خو دې مدرسې ته به نه د پیسې نه ورکړي کیږي. دا به د حکومت سترګې کار باندې پیسې لګي چې رسې سزونه جوړې دي تاریخ به ډسکشن کیږي.
صوبایي وزیر زیاته کړ چې د مدرسې د استادانو صلاحیت پیاوړي کول لپاره به کار کوي، خو شنن کې په دې اندي چې په موجوده نامنیو کې یوې مدرسې ته دومره پیسې ورکول نامناسب ګام وو او په صوبې کې په زرګونو نورې مدرسې هم موجود دي چې باید حکومت د ټولو لپاره یو شان پالیسی ولري.
دا مشال ریډیو دا
مشر رادیو ته تاسې غوږې درنو ودونکو، په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د قبایلي ولس او پارلمان د غړو لخوا بیلابیل تجویزونه راغلي دي. خو د میډیا د ځینې رپورټونو تر مخه وفاقي حکومت غواړي چې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د نظام عدل په نوم یو نوی قانون عملي کړي. کچری دا مجوزه قانون عملي شي نو د ولس ستونزې به ورسره دې سره هوارې شي او که څنګه؟ د دې پوښتنې جواب د شاهین بنيري په دې رپورت کې اورو.
وفاقي حکومت غواړي چې د قبایلي سیمو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره د نظام عدل قانون عملي کړي. د دې قانون د عملي کولو سره به قبایلي ولس ته حق ترلاسه شي چې د خپلو معاملو د هواري لپاره د هیواد لویو عدالتونو ته هم لاړ شي. د ایکسپریس ورځپاڼې د یو راپور تر مخه کچري دا تجویز شوی قانون عملي شي نو په هر قبایلي سیمه کې به یو قاضي مقررول شي چې د ځایي مشرانو د یوې جرګې په مشوره به د خلکو مقدمه هواري. پولیټیکل ایجنټ ته به د ضلع مجسټریټ ویل کیږي او مرستیال پولیټیکل ایجنټان به د ججانو په توګه کار کوي. په پیښور کې د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې یو مشر اعجاز مومند وایي حکومت نه غواړي چې اصلاحات وکړي. نوموړی زیاتوي کچري حکومت په رښتیا اصلاحات کول غواړي نو د فاټا د پارلمان د غړو لخوا وړاندې شوی بل دی عملی کی.
دغه پرشر خو په ډیره غلې دی چې دا ټول سیټ اپ خو چې څنګه دی هغه څه نشي ساتلې. خو دوی په کې بیا هغه څه ریفارمز نه غواړي چې کم بل پېښ شوی دی کم خلک غواړي. که دوی فرض کړه داسې فیصله ورکړه د نظام عدل په شکل کې، که دوی د های کورټ د اپیل اختیار هم ورته اکسټینډ کړي او لاندې ورته د ایلډرز او کونسل جوړ کړي، لاندې د هغې ریکمنډیشن چې کوم دی د هغې منظوري به د پولیټیکل ایډمنسٹریشن نه کېږي. اے پی اے چې کوم دی دوی ورته مجسٹریټ او جج وایي او په منځ کې هغه هم دغه بیوروکریټ اے پی اے به وي. نو دا سیستم خو سوال نه پیدا کېږي چې په دې باندې خلک اګری شي، په دې باندې مونږ رضا شو، بلکې مونږ به د دې نه مخکې بیا کوشش کوو، مونږ به تحریک د دې نه نور هم تیزو.
د قبایلی سیمو د حقونو لپاره مبارزه کوونکی او وکیل کریم محسود بیا وایي چې کچری قبایلی ولسته د پولیټیکل ایجنټ د فیصلو خلاف د اپیل حق ترلاسه شي نو په قبایلی سیمو کې خه بدلون راتلی شي.
کچری التا دا عدل نظام لاړ شي نو زما خیال دی چې په سوات په ملاکان نه به هم التا زر کامیاب شي، ځکه چې التا به جرګه هم پکې انکلوډ وي. نو جرګه د دوه ورځو خبره ده، یو فرق واروي بل فرق واروي او په یو ګنټه کې ده نه د عدل په بنیاد دی، رواج په بنیاد باندې رائے ورکوي. او زما کوي یقین دی چې ملکان خلکو کې ټیک دی، اوس انیشلی سټیج باندې پرابلمونه شته ورته، خو رو رو به دا مسئلې د ملکان هم ټیک شي او که قبایل ته ایکسټینډ شي قبایل به انشاءالله ته د آرام ساه واخلي.
په دغه مجوزه قانون کې ویل شوی دی چې د فاټا اولس با د خپل معاملو د هواري لپاره د پیښور های کورټ ته خواست کول شي. د خیبر جنسینا د قامی سملې غړي الهاج شجګل وای په قبایلی سیمو کې به اصلاحات به تدریج کیږي او دا ټول عمل به وخت تخلي.
په دې باندې خو کمیټي او موږ فاټا پارلمنټریان او ان شاء الله تعالی چې زموږ سره به حکومت استیبلشمنت هم ایګری شوی چې سټیپ وایز وشي اور سٹیپ وائز نہ بات تو بات کی بھی اوکا تیشی چھ کی پی کی سرا زم شیخو کی کی با ضرور دے کی پی کی سرا زم کی گی دیوا خبر از در تا اور لگا وضاحت سرا کون
د یادونه ورده چې حکومت په 2009 کال کې هم په ملکند سیمه کې د نظام عدل ریګولیشن په نوم یو قانون عملی کړی دی چې د لاندې په سواد کې د دارالقضا په نوم د های کورټ یو څنګه پرانستل شوی دی.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
درنونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د غرمې دولس بجو تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو زمونږ ټولې د خبرونه زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس کچري تاسو ته فیسبوک یا د ټوئیټر پاڼه لري نو هغه د لاري هم د ټول رپورټونه او نيز خبرونه کتلی شئ او لستلی هم شئ. اوس تاسو پام د بل رپورت په لور راګرځوم. په قبایلی سیمو کې د بنیادی اسانتیاو د غوښتنې لپاره د دغه سیمو سیدونکو له روزي نه وړاندې په خبر کې احتجاجي ناشته پیل کړې و. د قبایلی ولس د دغه احتجاجي ناشته نن درې سلويختمه ورځ ده او احتجاج کوونکي وایي چې د اختر په ورځ به هم خپل احتجاج ته دوام ورکوي او د اختر منځ و د گورنر هاوس مخې ته کوي. دوی کومې غوښتنې لري تفصیل به د زران یوسفزی په رپورت کې وورو.
د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د احتجاجي ناستې مشري کوونکی اقبال افریده وایي چې دوی د خپلو سیمو لپاره د تعلیم، صحت، اوبو او بجلی غوندې د بنیادي اسانتیاو غوښتنه کوي. نوموړی زیاتوي چې پاکستان کې د هر چا ستونزې په احتجاج او خبرو هواریږي، خو د روژې په دې سختۍ کې د دوی د پرله پسې احتجاج باوجود هم حکومتي واکدارانو یې تپوس نه دی کړی.
د احتجاج مقصد خدا وي چې حکمرانانو له جړا کول وي چې په دې علاقه کې د دې دیشي کمې دی یا موږ سره دا ظلم زیاتې دی. تر اوسه پورې یو طرف نام نه د وفاقي حکومت د اړخه چې دلته دانیال وزیر عزیز راغلی و هغه هم زموږ دلته تپوسونه کړه، نه گورنر، نه چې کوم د پولیټیکل انتظامیه چې دوی دا ویلي وی چې یاره د خل ناستې د دې مسله سه ده، اوبه، بجلی یا د تعلیم یا نور چې د متاثرینو د واپسۍ یا د کورونو د سروې مسلې دي.
احتجاجي ناسته کې د تیرا میدان اوسیدونکي سلیمان خان مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې یوه هم بنیادي اسانتیا نشته.
ولله صحت مسله ډېره غټه مسله ده. صحت اول هو ګورنمنټ اسپتال وونه چې کوم پرایویټ هغه طالبانو ورن کړي وو، نو الله تعلیم او د صحت یو سہولات هم نشته. مونږ د حکومت پاکستان نه گورنر خیبر پختونخوا نه او پولیټیکل ایجنډ نه دا مطالبه کوو چې هلته فوراً تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی اور سره تعلیم او صحت او بل الله کم کورونه مونږ کورونه ورن شوي دي. تر اوسه پورې نه معاوضه ملو شوي دي، نه د واپسې پیسې ملو شوي دي. بس صرف اعلانات کوي چې مونږ دا وکړل او وکړل، حالانکه ایمبولانس کې سم نه دي کړي.
احتجاج کې ناس د مومند جنسې د دره ایساخیل اوسیدونکو بخ محمد وای چې د سکولونو د نشټوالي له وجې ماشومان بې تعلیم پاتې کیږي او د تعلیم پرته به د سیمې راتلونکو روښانه نشي.
زمونږ سیمه کې سړک نشته، بجلی نشته، هسپتال نشته، هیڅ نشته، سکولونه نشته. هلته ماشومان یو کلی کې یو کاري هغه سبق مبق د قرآن ورته وایي، نور څه داسې سهولیات نشته. ماشومان غریبانان هغې همداسې اوړي روړي پوه شوې او چې کوم دا زمونږ واړه واړه ماشومان یا خاورې کې ټوله ورځ لوبې وکړي وکړي، بس خپله راشي، بس شپې ته وده شي.
گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جګړه په قبایلی سیمو کې د تعلیمي ایمرجنسی اعلان کړی دی او ویلي دی چې حکومت قبایلی سیمو کې سل په سلو کې تعلیم عام کولو ته ژمن دی. د احتجاج کوونکو وینا ده چې تر غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاج جاری ساتي او د اختر مونځ به هم احتجاجاً د گورنر هاوس مخې ته کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته تاسو غوږ یې. د نوو دونکو د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د ستونزو په اړه تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو او دا غي کې د مووندو باجوړ او د خیبر تیرا اوسیدونکو شامل دي. نو ستاسو پام لومړی د مووندو او د باجوړ د قبایلو د ستونزو په اړه یو رپورټ را ګرځو. په مووندو او باجوړ کې د موبایل فون 3G او انټرنیټ سرویس له هغه ورځې وروسته بند شوه چې په تورخم باندې د پاکستان او د افغانستان د امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته شوې وه. مقامي اوسیدونکي وایي چې د انټرنیټ سرویس د بندښت له وجې د تعلیم، عمومي رابطو او د روزګار په لړ کې ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له حکومته غوښتنه کوي چې په سیمه کې انټرنیټ سرویس زر تر زره بحال کړي. نور تفصیل له سیمې نه د مشال لړۍ خبریال شاهنواز ترک زیرا کوي.
په محمد او باجوړ ایجنسی کې په موبایل فون کې د انټرنیټ سہولت یوې هفتې راهیسې ختم شوه. دغه سہولت ټولس پوینه هغه ته د روزګار، تعلیم او د رابطو لپاره ډېر ګټه ورکړې وي، خو چې کله نه د تورخم پیښه شوه ده نو دغه سہولت ختم شوه. د باجوړ ایجنسی شیرالم همدرد نومي یو سماجی کارکونکی وایي چې هغوی باندې نه یوازې د رابطو لپاره بلکې د تعلیم جاري ساتلو او نوکریو ته د درخواستونو ورکولو لپاره هم موبایل انټرنیټ په کار راوسته.
پله باندې اپلایم کول نو تیمرګری ته چون کې تیمرګر او خار مونږ ته نږدې دي، نو مونږ تیمرګری ته انټرنیټ د فارزو او البته دا سی چې به د یو یو غنټې بلا بلا روپې لخصله تاسو په پټه ده په کار دار چې مونږ ته دغه سرویس بحال کی چې زمونږ دغه ستونزه حل شي.
دا محمد ایجنسی عربستان محمد وای چې یوازینی لار د موبایل انټرنیټ و چې هغه به پرې د کلی ولس مسلې چارواکو ته په اسانه رسولې شوې. نو اوس چې کله نه انټرنیټ بند شوه نو خود دنیا د حال خبرېږي او نه د هغه د حال دنیا خبریږي.
نن سبا خو چې کوم سړی کینی ایمو استعمالیږي، سکایپ استعمالیږي، مسنجر استعمالیږي، فیسبوک استعمالیږي، سوشل میډیا را پته د بجلی سہولت نشته، د انټرنیټ سہولت نشته، موږ ته نور سہولتونه په دې کې تونه باندې نشته.
هم د باجوړ ایجنسی یو ځای خبريال سلیم خان باجوړ وای چې هغوی با کوم ځای ته د رپورټینګ لپاره لاړل نو سمدستي به د موبایل فون په واسطه خبر ولیک او د خپل ادارو سره به شریک کو. اوس هغوی لرسي متلاړ شي او چې واپس د ډي اس ال انټرنیټ ځای ته راځي نو نا وخت شوی وی
دین مخ کی پلینار کم کنیکشن و هغه کټ کړو دی وخت کی دوی چې کم متریج دی یا عام انټرنیټ دی هغه بند کړی دی بلته خو در چا وای فای یا ڈی ایس ایل نشته دی ار سړی په 3G باندې کار کول مونږ ځان له کوم رپورټینګ چې و لغه مونږ د 3G په لار باندې سلور پوسټ د کړل د 3G باندې شوی دی نو مونږ بالکل تاسو شوی له ټول دنیا نه تک شوی
بیا می چې د پولیټیکل انتظامیا او د موبایل فون سرویس زینو تنانو سره خبرې وکړي نو هغه وویل چې هغه ته د برنه امر شوی چې انټرنیټ باید بند شي خو یاد دی چې انټرنیټ سرویس د تورخم د پیخي ورستو بند شوی شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دروندونکو د ممندو او د باجبړ د اوسیدونکو ستونزې تاسو واوریدلې او تاسو پام د خیبر د تیراکا خیلو سیمینا بیکورل شوی دا خلکو د ستونزو په اړه راګرځو د خبر جنسی له تیراکا خیلو څخه نه بیکور شوی ځینې کورنۍ شکایت کوي چې امنیتي ځواکونه دوی خپل سیمې ته نه پرېږدي او هم د واپسۍ لپاره انتظامات نه دي شوي دوی زیاتوي چې د تیرا میدان او د سره اړوند سیمو خلک خپل کورونو ته لیږل شوي خو دوی اوس هم په پیښور او په باړه کې په کمپونو کې ژوند کوي چې ډیرو سختو حالاتو سره مخامخ دي بیا چارواکي وایي چې دغه سیمې به ډیر زر پاکې وګرځول شي او کډوال به ورته ستانه شي نور تفصیل د فرحات شینواری په رپورټ کې ورو
د خیبر جنسی لری پرتی سیمی تیرا کاخیلونه بی کورشوی ځنې خلک وای چې د دوی په سلګونه کورنۍ تر اوسه خپل سیمه ته نه دستانې شوی دوی وای نور ټول کومونه ستانه شول خو امنیتی ځواکونه دوی خپل سیمه ته نه پرېږدي او د دوی میاشتینې راشنې هم بند کړای دی او وس هم په پیښور کې جوړي او په باړه کې خپل خپلوانو کرا دی ردی د تیرا کاخیلو یو مشر رحیم ګول پرې دی په دې حق له مشال ریډیو ثوای
مطالبه د مونږ د چ مونږ ل خپل وطن ل پوس ولاګل شي اکا هلو ایریا ته د مونږ ویره پوس کم چ میدان د اغه لو کم کلو شغه کات ساحل دی وک ملک دین خیل وغیرہ کم کوم ندی صرف د مونږ دغه الهوکا چ کم اده د وڑون ولا ایریا د کی شړاله و در جمعه چ وی دی دغه الهو س پرم بندو او بار بڑا وی ته ای ته هر ته پمپ کی دا هغه ک مداخل دی کغه میری خیل دی کغه سلطان خیل دی ټول بگی دی چ دا څومره دی وته پیری مرګټ خیل مرکل شر خیل دا ټول بگی دی دومره تنگ پروته دی چپلر یو کس مولا پژړو کی وی وی ول چې مولا دا سړی وی چې زخپل کور لروسم وزه چې ز چیته ولړشم چاله لړشم ای چې دومره واسم نه لرم چې زغه کر یلنده کم
او یو بل مشر خون زاده پر دی ویل
د جوله دوی کی مونږه دراو و دغه نه مونږه را وټکلو او نن ملګو صاحب ملګو د دوا کومونه پر دریم کم کې د رشوی دي څوک ته وندولند دراري څوک په ګوره وي د ګوره کې د رشوی دي وړه مشمانو کیسه بډاګون خزه او بډاګون سړی و د موسی په دغه ځای ته چې نمو د رشن شروع کوي نمو تیرا ته ولا ګلو مو رشن نه غواړو رشن کته نه غواړو خو موږ مطلب در چې مو واپسی غواړو
او یو بل تن سخی جان خپل مشکلات صدا سي بیان کړل
نشم سیشتا نه بجلیشتا نه بیټریشتا دل د برتوی دغه خېل په مېره کې او سخت په سختی کې خل برتوی ګوره درجه د ګوره بس مودا جړل حکومت لا چې مودا خپل لوکلا بس په ولګي یره دونه تنګنګ نه نو بس په بل دوچ او شپورز ګنټه خورې جاو
د تیرا اکا خېل او ځنې به کورشو کورنۍ او دستنې دود غوختنې په حق له مشکل دیا د سیمینا د کمی سملې غړي ناصر خان پر دې سره رابطه وشو نو دی وویل چې مون په دې لړکی ګمونه پورته کړی دی او هڅه کوي چې دا ټول به کورشوي خلک خپل کلیو ته ستانه کړو
مودی پورې مون خبره کړو چې کوټي پروسس هم مارا به تا کړو هغه چې په حال زموږ مجبوری
ان شاء الله موږ ډېر ژر دې لکه یې سور کوو او دې خپل علاقو نه واپس روان شي.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې د تیراو باړې زیاتره کومونو د ستنېدو لړۍ مکمل شوې ده، خو ځینې سیمې پکې تر اوسه د وسلوالو نه پاکې نه دي ګرځول شوي. چې کله پکې امنیت بحال شي نو دغه ټولې بې کوره شوې کورنۍ به پلو سیمو ته ولیږو. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړوي ته تاسې غوږې درنو دونکو وخت شوی دی د غرمې 12:30 بجې. انیس اجمل هم را سره په سټوډیو کې موجود ده، نو له هغې نه د خبرونو لنډې زورو.
دا خبر پختونخوا حکومت ځینې مخالفه ګوندونه وایي د صوبایي حکومت لخوا د 2018 او 2019 مالي کال بجټ کې دارالعلوم، حقانی مدرسې لپاره د مالی مرستو بیلولو غندنه کوي. هلته د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن په پېښور کې یوه خبري غونډه کوي چې پکې به نوموړي د دارالعلوم حقانی لپاره په بجټ کې د ښودل شوي فنډس په اړه د خپل ګوند دریس په ډاګه کوي. په پېښور کې د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادی مشر اجاز مومند وایي حکومت نه غواړي چې فاټا کې انتظامی اصلاحات راولي. التا د خیبر ایجنسینا د قومي اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل بیا پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د قبایلي سیمو په نظام کې به پر لاپسې اصلاحات راوستل کیږي. د خبر ایجنسی د تیرا اکاخیلو ځینې کډوال وایي امنیتي ځواکونه یې خپلو سیمو ته نه پرېږدي، ورسره حکومتي مرستې هم ادرول شوي دي. د خبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي ناصر خان افریدی بیا پرون مشال ریډیو ته وویل چې د بې کوره شوو ټولو خلکو د بیرته ستنولو لپاره هلې ځلې کوي. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال د ځانګړي ځواکونو کمانډان وایي د فریاب ولایت د شیرین تقاب ولسوالۍ ستراتیژیکه سیمه استانه د طالبانو له وجوده پاکه کړې ده. جنرل عبدالسلام قاسمی پرون رسنو ته وویل تیرو دریو ورځو راهیسې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ عملیات په دشت لیلی او دولت آباد سیمو کې وشول. د هرات چارواکي وایي د دې ولایت په ګلان ولسوالۍ کې د ځمکې د قیدو په پیښه کې و ماشومان مړه شوي دي، یو بل زخمي شوی دی. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د وسلوالو په یو برید کې 8 هندي سرتیري وشل شوي او 6 نور ژوبل شوي دي. دا پیښه په لسرینګر سره نږدې شوې ده. ذمہواري لشکري طیبه ډلې منلې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر ویلي دي د روپای ټولنې شپږ بنیاد ایښودونکي هیوادونه غواړي چې برېټانیا دې زر تر زره یا د ټولنه پرېږدي چې دا شان اروپایي ټولنه د غیر یقیني سیاسي صورتحال څخه خوندي وساتل شي.
انیس اجمل بچی ته خبرونه لرنیز تاسو ته وړاندې کول. د نړیوالو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړۍ خبريال سراج ظهیر د پاکستان د ځینو رسپانډو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق رسپانډو خپل ادارې کې لیکي کس هم د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړو چرته په خپل کارکردګۍ توجه نه د ورکړي او نه په پولیسي مسلو غږ پورته کړي. خو چې د تنخواګانو د زیاتولو خبرې راغله نو په یو ټک کې په خپل تنخواګانو کې د 300% زیاتولو لپاره قرارداد په متفقه توګه منظور کړو. ادارې وړاندې لیکي کې وکتل شینو د صوبایي اسمبلی په بحث سیشن کې په 22 زنانو غړو کې یوازې یوې غړي خا اغستی. خو چې د تنخواګانو د سیوا کولو خبر راغله نو ټولې حاضرې شوې. د کومې نچې د دې خلکو دولت سره مینا او خواخوږي څرګندېږي. ادارې زیاتوي چې څوک داسې شته چې له دې غړو وپوښتي چې د صوبې د غریب ولس یې سهال دی، بیروزګاری او ګرانی په کوم طرف روانه ده او په دې ولس ستیریږي. خو د دې هر څه سره د دې خلکو سکار دی، ځکه چې دوی خو خپل په مزو کې دي. ادارې اخر کې وایي باید چې ولس راتلونکي وختونو کې داسې نمائندگان وٹا کی چی پا حقیقی مانو کی دا اولس دا خدمت جذبہ لری نو حالا با ممکن شی چی دا دی اولس مسئلے حواری شی. دا دی ترسنگ جنگ رسپانخ پل ادریا کلی کی چی پاکستان دا دی سیمی دا ٹولو لوی اقتصادی سیاسی او پوجی تنظیم شنگائی تاون تنظیم غڑے جوڑ شو چی لوج بایی نہ صرف پاکستان اس روس او چین بلکہ دا تنظیم نور غڑو ملکونو سرا اقتصادی رابطے او تجارت زیاد شی، بلکہ دا روس سرا با اس تکنیکی او پوزی مرستی او چین سره په لوی مواصلاتي منصوبو کې هم مثبت اثر پریوزی. ورسپانه مخکې لیکي چې د دې تنظیم د غړیتوب له وجې به د پاکستان په سیمه کې نه یوازې پوزیشن مستحکم شي، بلکې منځنۍ آسیا ملکونو وسایلو ته به رسایي هم وشي. د ادارې په وینا چې پاکستان ته په کال 2015 کې په شنګای تعاون تنظیم کې د مبصر درجه ورکړل شوې وه، خو تیر کال په اوفا کې د تنظیم په سرمشریزه غونډه کې پاکستان ته د مستقل غړیتوب ورکولو تجویز منظور کړی شو، او دارنګ اوس پاکستان د دې مستقل غړی جوړ شو. ادریا اخري کې لیکي چې شنګای تعاون تنظیم د سیمې په سیاسي قلارۍ او د غړي ملکونو ترمنځ ښه تعلقاتو ته وده ورکولو کې ګټور کردار لوبوي، او د شنګای تعاون تنظیم د غړي جوړېدو وروسته به پاکستان د ټولو ایشیایي هیوادونو سره اړیکې نورې هم ښه شي، او روس سره به د اقتصادي او تجارتي اړیکو دروازې هم خلاصې شي، کوم چې د پاکستان د ولس او د حکومت په ګټه کې دي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنودونکو د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتن لرو. اکسپرس ټریبیون ورسپانې په شنګای تعاون تنظیم کې د پاکستان او هند مستقل غړیتوب حاصلولو موضوع ته کتنه کړې ده. ورسپانې لیکي دواړه هیوادونه چې مخکې د سازمان مبصرین وو د جمعې په ورځ یې مستقل غړي شو. بلخوا یو ایس ټوډے نومي خبری اداره لیکي د امریکایي انتظامی لخوا تیرونی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ته د پراخ اختیار ورکول وروسته په اول ځل په افغانستان کې په هوایی بریدون کې طالبان په نخښه کړل شوې دي. د دوړو مقالو مهمه برخه درته عملی ها میرزاده وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي د جمعې په ورځ پاکستان د ذمہواره تفاهم لیک لاسلیک کول وروسته د شنګهای تعاون تنظیم د مستقل غړیتوب حیثیت حاصل کړ. د ریډیو پاکستان د رپورت لمخې دغه تفاهم لیک د هیواد وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د ازبکستان په سر ښار تاشکند کې د تنظیم د یوې سرمشریزې پر مهال لاسلیک کړ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې پاکستان د 2015 کال راهیسې د تنظیم د مبصر حیثیت لرلو. د وزارت په خبره پاکستان د شنګهای تعاون تنظیم په ټولو غونډو کې په باقاعدگی سره ګډون کړی دی، او لومړی مبصر هیواد دی چې په 2010 کال کې د سازمان د مستقل غړیتوب حاصلولو لپاره درخواست ورکړی و. ورسپانه لیکي په اصل کې تیر کال د روس په اوفا ښار کې د تنظیم سرمشیزې په وخت دغه درخواست منظور شوی و. ورسپانه لیکي هند هم د جمعې په ورځ د شنګهای تعاون تنظیم د مستقل غړي هیواد حیثیت حاصل کړ. تر سرمشیزې مخکې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین چینایي سرکاري خبري ایجنسی سینوا ته وویل په سازمان کې د پاکستان او هند شاملېدل به په سیمه او نړۍ کې د تنظیم ارزښت زیات کړي. بلخوا یو ایس اے ټوډے نومي خبري اداره لیکي د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ پخلی وکړ چې امریکایي جنگي جازونو د طالبانو هدفونه په نخښه کړی دي. دا ترغې وروسته ده چې تیرونه چارواکو د افغانستان په جګړه کې د زیاتې امریکایي معاملې منځوري ورکړه. د دفاع وزارت بیان پیټر کوک خبريالانو ته ویل چې دغه هوایي بریدونه د افغانستان په جنوبی برخه کې شوې دي. نوموړي ویل دغه بریدونه د افغان ځواکونو ځمکنو عملیاتو د مرستې لپاره وو، او دا چې هیڅ امریکایي سرتیری په ځمکنۍ کاروایي کې برخه نه ده اخیستې. پیټر کوک له نورو معلوماتو ورکولو ډډه وکړه، خو د هغه له څرګندونو سره د یو ایس اے ټوډے د هغه رپورټ تصدیق وشو چې په کې تیرونه جنرل جان نیکلسن ته د امریکایي انتظامی لخوا د پراخ اختیار ورکولو خبره وشوه چې کولی شي د افغان ځواکونو د مرستې لپاره پر طالبانو بریدونه وکړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډي مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونې د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال رادیو تاسې غوږی درنودونکو. برتانوي رسنۍ وای شاوخوا 2 میلیونه کسانو په اروپایي ټولنه کې د برتانیې د غړیتوب په اړه د دویم ځل لپاره د ټول پوښتنې د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په برتانیې غږ کړی چې له دې ټولنې څخه د وتلو لپاره زر ګامونه واخلي. د تیرې پنجشنبه په ورځ په ټول پوښتنه کې اکثریت رای ورکوونکو له اروپایي ټولنې څخه وتلو ته رای ورکړه. رضوان مراد په دې اړه د لویدوزو اژانسونو رپورت وړاندې کوي.
څه د پاسه 2 میلیونه برتانویانو د دې هیواد پارلمان ته په یو آنلاین غوښتنلیک کې ویلي چې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب په اړه بیا ټول پښتنه وشي. دغو کسانو ویلي پارلمان باید داسې معیار عملي کړي چې که په ټول پښتنه کې د ټولو 46 میلیونه او 15 لکه رای ورکوونکو له جملې څخه 50 او 50 کې ونډه وانخلي او د مثبتو او منفي رایو فیصدي له 80% کې ښکته وي، نو دا پروسه دې بیا ترسره شي. دا برتانی د پارلمان ځینې غړو ویلي چې د ټول پښتنې د نتیجې نږدې توپیر د دوهم ځل لپاره د دې پروسې عملي کېدو ته زمینه برابروي. په اروپایي ټولنه کې د برتانیې د غړیتوب په اړه د دوهم ځل لپاره ټول پښتنې غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون دا احتمال رد کړی دی. د غراز د برتانیې د پارلمان په اوسنیو اصولو او قوانینو کې هم داسې څه نشته چې په ټول پښتنه کې د رای ورکوونکو ګډون له 50 او 50 کم وي او د مثبتو او منفي رایو اندازه هم له 80% کې ټیټه وي، نو دا پروسه دې بیا ترسره کیږي. خو د برتانیې پارلمان مکلف دی چې هر هغه غوښتنلیک وڅېړي او بحث پرې وکړي چې له 1 لک نه زیاتو کسانو لاسلیک کړی وي. په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو او یا له دې اتحادیې څخه د وتلو په اړه ټول پښتنه 13 پنجشنبه ترسره شوه. د برتانیې د انتخاباتو کمیسون وویل چې په دې پروسه کې د 46 میلیونه رای ورکوونکو له ډلې څخه شاوخوا 3.5 میلیونه او 15 لکه کسانو په ټول پښتنه کې ونډه واخیسته. د رسمي پایلو له مخې 52% کې رای ورکوونکو له اروپایي ټولنې څخه وتلو ته رای ورکړه او 48% کې بیا په دې اتحادیه کې د پاتې کېدو ملاتړ وکړ. په همدې حال کې اروپایي ټولنې پر برتانیې غږ کړی دی چې له غیر مشخص سیاسي وضعیت څخه د اروپایي ټولنې د ساتلو لپاره دی د وتلو پروسه ژر عملي کړي.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنوونکو، تاسو کولی شئ د مشال رادیو خبرونې په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم کتل شئ، لوستل شئ او اوریدل هم شئ.
دا مشال رادیو دا
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنوونکو، دوه ورځې وړاندې په د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش او وسلوالو د بیا ځل لپاره د دې ولسوالۍ پر ځینو سیمو بریدونه وکړل. د خلکو کورنۍ وسوځول، اکثر کورنۍ نور سیمو ته کډه شوي او لا هم په سیمه کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالۍ ډلې او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د مشال اړوند خبریال شاه محمود اشنواری یادې ولسوالۍ ته ورغلی او په دې اړه دا رپورت جوړ کړی دی.
دا د کوټول سوالي د سید احمد خیلو په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د داعش وسلوالو ترمنځ د مخامخ جګړې د سپوکو درنو ډزو غوونه دي. د داعش وسلوالو دوه ورځې وړاندې د بیا ځل لپاره په دې سیمه کې د محلي پولیسو پر پوسټو او د رنګ د عام خلکو په کورونو بریدونه پیل کړل. د سیمې خلک وایي داعشانو د سیمې تر راتګ سره سم د محلي پولیسو ترور پوسټې ونیولې، د خلکو کورونو ته اور واچاوه او څوک چې په لاس ورغله هغه یې ځان سره برمته کړل.
مودا سکار دز نو دا سه مودا شان دې دا کړی باندې نو پورن نو ورڅ ټول څنګه وړي دي او بس هغه دا چې څنګه ټول مخ سره څنګه وی وړلو هم چې بس موږ پوسر دا شی بس سره نو خالي استرې نور مال او حال ارڅ څنګه ټول وړي دي او ټول نه دا کړ په خپل اترې سره کړم وی دا کړم وی سبلاوله مره منو خته او کی وتر منی او دا غي په ماشين په کندار منی وواله ما
بدلی شروع کړی دی. بس خلکو نه کالی شهر کړی دی، مارونه دی وی
ورونه واه
بس کورونه دی وشه زه
مون سره ډیر سخت ظلم روان دی ټول بس مرمه دی راځي اور ورځي کې په کورونه باندې دیشتي سبا ډیر دغه شروع کړی مون سره ډیر زیاتې شروع کړی دی. کوش
د دې سیمې خلکو د شمې پورس خپل د کورونه پرې خودل او په سره لمر کې په پیاده د خار په لور روانو ترڅو ځان خوندې سیمو ته وباسي. د جګړې په سیمه کې د نظم عامي پولیسو د حمایوي ټولي قومندان زر محمد ترخیل ازادي راډیو ته وویل د داعش وسلوال د عامو خلکو له کورونه د سنگر استفاده کوي، نو په همدې خاطر امنیتي ځواکونه په جګړه کې له ډېر احتیاط نه کار اخلي.
بیخی او سات دی پارم نسی تنگی دی خود دیگه بخاطر بنده چه او خور سر محلی خلق که ویا گروگان که دی ویا دی گوی دی کورون و دی سپر استفاده که پی دی غوی که منگ دیر دی احتیاط نکار اخلو او که منگ پی پوسو چال تا چوک نشتا داو دی خالی دی و خالی کورون که دی دا ایست کلا دی تنگیم ندی او نبا تنگ.
د ننګرهار ولی سلیم خان کندوزی د شنبې ورځې په ماښام ناوخته امنیتي مسؤلینو سره په ګډه په یوې خبرې ناسته کې هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې د عیشیانو په کوټ ولسوالۍ کې زنانه هم برمته کړي. ده وویل کله چې د عیشیانو په یاد ولسوالۍ کې د عامو خلکو پر کورونو بریدونه پیل کړي ول، یو شمېر ماشومان او مېرمنې چې له کورونو څخه په ورختایي وتلي وو لادرکه وو او اوس ټول خپلو کورنیو سره یوځای شوي دي.
چې جنگ وو ډېر په شدت باندې او دشمن په ډېر قوت باندې په هغه منطقه کې حمله وکړه، هر سړی د خپل کور نه په تیښته و، مور د لور نه خبر او لور د پلار نه خبر، او هر سړی غوښتل چې خپل ځان وژغوري او یو خوا ته حرکت وکړي. نو په داسې یو حالت کې ځینې کورنیو خپله لاره خپل مسیر ورک کړی و او بل طرف ته تللي و. نو هغه خلک د کورنۍ هغه غړي چې هغه ولسوالۍ طرف ته او زموږ خوا ته راروان و، هغې په دې فکر و چې خیر د دې ماشومان او د دې ښځه ویوړل شوې. نو اصل حقیقت دا نه و، ولې رستو هغه کورنۍ بیا یو بل سره یو ځای شوې. نن ماښام ما موږ په امنیتي جلسه کې د هغه کورنۍ سره په ټلیفون خبرې وکړې.
په همدې خبرې ناسته کې د ننګرهار امنی قومندان زړور خان زاهد وویل د کورنۍ چارو وزارت د کوټ ولسوالۍ لپاره 200 نور محلي پولیس هم منظور کړل. دی وایي د دې خلکو په ورتګ سره به دا سیمه د دولت وسلوالو مخالفینو له شتون څخه پاکه شي.
چې خوشحالي خبر ده ده بیشتر څو دقیقې مخکې جناب محترم وزیر صاحب سلام سره په تماس کې وو. د کوټ ولسوالۍ کې موږ لاول دین د پولیسي ملي تشکیل نه 200 محلي پولیسو او 200 تشکیل نور هم ته اضافه کړ چې ان شاء الله دا به ټول کوټ نه د دښمن کمپله ټوله کې.
د ننګرهار د امنیتي ځواکونو په وینا د تیرو دوو ورځو په جریان کې د شپېتو څخه زیات د عیشیان په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې وژل شوي او لا هم د دې ډلې د ختمېدو په موخه عملیات روان دي. شاوخوا یو کال وړاندې کله چې د داعش وسلوالې ډلې د ننګرهار په لرو پرتو سیمو کې سر راپورته کړ، هغه مهال د اچین او هسکې مینې ولسوالیو په ګډون په کوټ ولسوالۍ کې هم فعالیت پیل کړ چې وروسته د دې ولسوالۍ ولسونو په یو غږ د عیشیانو پر خلاف پاڅون وکړ او دا ولسوالۍ یې له عیشیانو پاکه کړه.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
تړون
په پاوکم دو بجو،
هارون باچا هنري غړی
په دونی می بجو،
د مشال مرکا
په درنی می بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پینزو بجو.
درون درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. افراسیاب خټک په نیشن ورسپانه کې په خپل مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې د جون په شلمه نیټه په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ نمانځل کېده، د پاکستان حکومت او د امنیتي اسټابلیشمنت سره تړلو خلکو د افغان کډوالو پر ضد د نفرت د کمپاین نه یوازې ملګرتیا وکړه بلکې د دې مشري هم کوله. شاین بنیری د دې مقاله مهم ټکي وړاندې کوي.
افراسیاب خټک لیکي د جون د میاشتې په 28مه نیټه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ مشر فیلیپو ګرانډي د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د پاکستان په سفرو، د پاکستان د بارنو چارو سلاکار د هیڅ خبرې خیال ونه ساتو او په یو بیان کې وویل چې د افغان کډوالو کیمپونه د ترهګرو جالي دي. سو میاشت وړاندې د بلوچستان صوبې وزیر سرفراز بوکتی وویل چې افغان کډوال به په زور ستنولي شي. خلک خبر دی چې بوکتی د پاکستان د استخباراتي ادارو د ویان په توګه کار کوي. په دې دوران کې افغان کډوال وزورول شو، د غوی پر ضد داسې دعوی وشوې چې څه شواهد هم نشته. افراسیاب خټک وړاندې لیکي په دنیا کې یو ټولنه د جرمونو نه پاکه نه ده او دغه شان په افغان کډوالو کې به هم ځینې داسې وي چې په جرمونو کې به ککړ وي، خو د دوی په ټوله آبادۍ د ترهګرۍ تورونه لګول انصاف نه دی. که چېرې تېرو څو لسیزو ته وکتل شي نو دا خبره ثابتېږي چې افغان کډوال په ترهګرۍ کې ککړ نه دي پاتې شوي. هغوی له جنګ راغلي دي او غواړي چې د خپلو کورنیو مرسته وکړي. هغوی څنګه کولی شي چې په ترهګرو پیښو کې ککړ شي او د خپلې کورنۍ ژوند د خطر سره مخ کی؟ افراسیاب خټک وړاندې لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امنیت وضع ښه نه ده، د جنگ نغارې وهل په پوله د افغان او پاکستان ځواکونو ترمنځ انخطو او افغان کډوال په زور زیاتی خپل وطن ته ستنولو فضا ډېره خرابه کړې ده. د دې ټولو کارونو ګټه به افغان طالبانو ته رسي. د جون په 1 نیټه په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده پای ته رسي او سره د دې چې دا د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره سم وخت نه دی، بیا هم حکومت تر اوسه دا موده نه ده غځولې. د خوند خبره خدا ده چې د هغه وسلوالو پر ضد هیڅ ګامونه نه پورته کیږي چې د پاکستان د خاور نه په افغانستان کې بریدونه کوي. افراسیاب خټک لیکي کډوال په پښتون میشتو سیمو کې ژوند کوي او ولس ورسره مرسته کوي، خو پاکستانی چارواکو د خپلو بیلابیلو منصوبو د عملي کولو لپاره د دوی حقونه د خپلو لاندې کړي دي. پاکستان خو نه د کډوالو په اړه د جنیوا کنونشن منلی دی او نه یې د 1978 پروتوکول لاسلیک کړی دی، خو د پاکستان خپل هم د کډوالو په اړه څه قانون نشته. هم دغه وجه دا چې کله د کډوالو په سر نړیوالې مرستې ترلاسه کوي او کله یې د افغان طالبانو مرستې رلیږي. افراسیاب خټک په پای کې لیکلي دي چې د افغان کډوالو بدنامول او په هغوی تورونو پورې کول به د پاکستان دننه د سیاسي فضا لپاره ښه نتیجې ونه لري. بې شکه چې موږ په دوو جلا جلا هیوادونو کې اوسو، بیا هم موږ د یو بل په درد دردیږو او یو بل لا اوښکې تویو.
شاین بونې ریو چې د افراسیاب خټک د په ایکسپرس ټریبیون کې ته لیکلې یو مقاله مهمه برخه تاسو ته وړاندې کول درنو. دونکو فرایډي ټایمز مجلې کې قسم د کراچۍ په شمول د پاکستان په یو شمېر برخو کې د وسلوالو ډلو خلاف فوزی عملیات روان دي، خو دغه هیواد په یو شمېر برخو کې لا هم د بمی بریدونو ترڅنګ هدفي وژنې دوام لري او داسې معلومیږي چې د ترهګرو خلاف د دغه هیواد پالیسي په سم لار نه روانه. د دغه لیکنې نورې برخې درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
فرایډی ټایمز کې عائشہ صدیقہ لیکي، په کراچۍ کې که څه هم د وسلوالو ډلو او ترهګرو خلاف عملیات پیل شوي دي، خو په دغه ښار کې لا هم د بدامنۍ پیښې مخې ته راځي چې په دې وروستیو کې د سن های کورټ جج زوی وتختول شو او په هدفي وجنو کې یو شمېر کسان په نښه شول، چې د دغه د هم سرګندېږي د امنیتي دارو لخوا روان عملیات یا خو په سمه لار نه دي روان او یا ترهګر او وسلوالې ډلې د امنیتي ادارو نه هم ښه ستراتیژي لري، ځکه چې زیاتره د دغه عملیاتو په وخت کې نورو سیمو ته لاړ شي او د مناسب وخت انتظار کوي. د زربیازه عملیات په کراچۍ کې هم د نامنې د پیښو وروسته پیل شول، خو لا هم د دغه ښار امنیتي وضع خراب ده. په کراچۍ کې دغه عملیات د پیښور په یو سکول د وسلوالې حملې وروسته پیل شول چې پکې یو سل څلوېښت کسان وژل شول چې زیاتره شمېره یې د زده کوونکو وه. د نه وړاندې په 2009 کال کې د وسلوالو خلاف په سوات کې پوځي عملیات پیل شوي وو او دا شان په سوات او قبایلي سیمو کې د دغو عملیاتو وچه په زرګونو کورنۍ په کډه کولو مجبوره شوې چې لا هم د بیکورۍ د مشکلاتو تیریږي. فرایډی ټایمز کې لیکواله عائشہ صدیقہ لیکي، که څه هم په دې تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې د تشدد پیښې یو څه د کمی شوې دي، خو د دې دا مطلب هم نه دی چې ګینه د وسلوالو ډلو لخوا خطره کمه شوې ده. لیکواله وایي ولسی حکومت او پوځي مشانو د ملک د ترګرۍ په ختمولو کې مهمه نتیجې هم ترلاسه کړې دي، خو لا هم دغه مسله د منځه نه ده تللې او لا هم خلق په ویره کې ژوند کوي. مجلل کې پر تیرو میاشتو کې د طالبانو او لشکر جنگوي خلاف ګامونه پورته کړل شول. د مدرسو د نظام او نصاب په اړه خبرې پیل شوې او دا چې باید دغه مدرسې زایز د کونکو ته دینی تعلیم وخایو، لدې سره سره دغه ته په نورو زده کونکو هم نظر وساتل شي. د هغو ملایانو خلاف هم ګامونه پورته شول چې په مهمو ورځو په خپل خطبو کې کرکه خوروي، خو بیا هم په پاکستان کې په مختلفو برخو کې د پوځي عملیاتو باوجود د هیواد امنیت خراب دی، لا هم دغه هیواد خو او بدو طالبانو په ستراتیژۍ کار کوي. په دغه هیواد کې د طالبانو د مشرانو موجودګي هم د ښکاره کوي چې دا قسم پالیسي نه یوازې د ګاونډیو هیوادونو لپاره د خطر سبب جوړیږي، بلکې په خپل پاکستان هم د داسې پالیسیو له وجې د بدامنۍ ښکار دی.
فرخند اسد وا چې د ایکسپرس ټریبیون د ورسپانه د یوې مقالې مهمه برخې تاسو ته وړاندې کولی. درنو اردوونکو تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټوز موږ ټول خبرونه په ویب پاڼه mashal.com باندې هم کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. استاد پام د رواني غړې د غرمید 1200 بجو اخری رپورٹ په لور راغورځوم او په اخر کې تاسو لپاره سندره هم لرو. په کورم کې د علي شیرزو متاثرین د حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د هغو اسپیټالونو او سکولونو بیا آبادکاری دی وکړي کوم چې د وسلوالو سره په جنگونو او فوزی عملیاتو پر وخت رنګل شوی ول. چارواکي وایي چې ځایي خلکو ته د ژوند بنیادی سہولتونو ورکول په ترجیحاتو کې شامل دي او ډیر زر به دا مسله هواره کړل شي. نور تفصیل سیمینار د مشال رادیو خبریال طارق اورگزی را کوي.
په کورما کې د الشرزو متاثرین لخپل سیمو ته د ستنېدو وروسته د ژوند له بنیادي سهولتونو څخه محروم دي. متاثرین وایي په سیمه کې چې کوم سرکاري هسپتالونه او سکولونه وو، هغه ټول له وسلوالو سره جنګونو او پوځي اپریشن په وخت ړنګ شوي دي، او اوس هلته کې تعلیمي او د روغتیايي سهولتونه د نش برابر دي. د سیمې عبدالرحمن مشال لوډیو ته وایي دوی ته لویه ستونزه دا ده چې ماشومانو تعلیمونه متاثره کیږي، نو پکار دی چې حکومت د سکولونو بیا آبادکاري زر تر زره وکړي.
علاقو سکولونه د نشت برابر وو، او بیا ته کوم لږ ځګو د حالاتو د واجه نه هغه مکمل ختم شو تبا شو. کوم موجوده سکولونه دي هغه به حال شي، هغه سره سره د کیمپ کې دیو ته سکولونه ورکړي وو، خپل ټینټونه یې لګول وو، استادان ورکړي وو، په کار دي چې دا مغز ته وړولی شي فل حال دپاره. نور آئنده چې کله کوم بجټ روزي هغه کې د مودا پر زور مطالبه دی چې هغه کې د دې دپاره باقاعده یو خصوصي پیکج منظور کړلی شي چې هغه سره د تعلیم او د سکولونو یو لوی جال هغه خور کړلی شي. پالا کېږي
او رغزو سره په پوله الشرزو سیمه د منځني کورمې په حدودو کې راځي، چیرته کې وسلوالو سره د نښتو او پوځي اپریشن په وخت د سیمې بنیادي ډانچه سخته متاثره شوې ده. یو بل ځایي کس مولانا محمد فاروقي بشار لوډیو ته وایي پکار دی چې حکومت دوی ته د خوندیتوب ترڅنګ بنیادي سهولتونه ورکړي وي. دی وایي په سیمه کې امن دی او دوی خوشحاله دي، خو هلته د صحت په لړ کې سهولتونه لکه هسپتالونه نشته چې دوی سخت اندېښمن کړي دي.
نو یا زنانو ته تکلیف شي، یا ماشومانو ته تکلیف شي، به مو ساده تر رسو، یا به خبر تر رسو، ډیره کوم مشکلات سره مخ مخ کیږي، او څنګه تر رسیدي د مر خطر سره مخ مړ نشي. د هسپتالونو او د ډاکټرانو بندوبست مو ته زر تر زر وخت شي.
قدرتي افاتونو سره مبارزه د ادارې یو مشر مجاهد علي مشال لوډیو توای په سیمه کې د بیا رغونې او ځای کډوالو سره د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا د 3 میلیون ډالر یو ترکیاتي فند منزور شوی دی چې د سره به د هغوی په ژوند کې یو خبدلون راشي. دی وای په سیمه کې تعلیم او د صحت ستونزې حل کولو لپاره متعلقه داروته ټینټونه ورکړی دي چې دا به هلته په ارزي توګه لګول کیږي، او زیاتوي چې کم سکولونه او هسپتال نړنګ شوي دي هغه ټول به هم جوړول شي. واضح دی چې په کورما کې امن ترلاسه کېدو وروسته د سویری الشرزو متاثرین په کامیابۍ سره 13 اپریل په میاشت کې ستانه کړی شول. په 2009 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي اپریشن د شروع کېدو وروسته د سیمې خلکو خپل کورونه پرېښي وو. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
نرودونکو تاسې د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږی د روانې غړې د خبر اخري شی بوته را رسیدلی وو. په اخر کې درته د محراب فقیر په کې دا سندره دربرو، خو د مشال رادیو خبرونه به تر ماخام 6 بجو پورې دوام لري.
مخمنای د خوخ یو نغمه زمینی ترانه د تیارو څخه خفه ایزما مشو ملوري ایزما مشو ملوري ایزما مشو ملوري لیکلستی ویز د کارای هم د ځاوې خو ادب هر سهار مور کې لوای خوان ځای کلا جوړيږي حل خان چې ځي خوان ځي لز رمي ها غزای لکېږي کتاب واخلشي روانا مور دې بیر تکي سارا پجړا شی زروز ماشی بی اختیارا از لغی شیو نیزه تیرا تورا او چڑه کاشتا غم یو کسه بد قسمت تورا شپه ایزو ماما
سہار دباد وگ میں کور چلے تورش پاکی وا ڈی وائی آئی سما شو می نوری